دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی په مکړی خبرونه.
السلام علیکم درنوندونکو، زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري. طالبان وای د لغمان د الینګار د شیخ په سیمه کې شل نور افغان سرتیری هم خوشی کړی دي. په لغمان کې د طالبان یو سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې دا کسان یې سر سلیب ادارې ته سپارلې دي. د لغمان والی محمد آصف ننګ هم په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومتي پلاوي په وساتات د ځانګړي تفاهم لمخې د لغمان په ولایت کې څلوېښت تنه د لغمان مربوط بندیان د طالبانو لخوا خوشی شوي دي. یوې حکومتي سرچینې هم د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې معلومه نه ده خوشی شوي کسان رښتیا هم د افغانستان حکومتي سرتیری دي او که نه. تېره ورځ هم طالبانو په لغمان کې شل کسان خوشی کړي ول. حکومتي چارواکي وایي د خوشی شوو کسانو د هویت د معلومولو په اړه تحقیقات کوي او دا به هم معلوموي چې دغه کسان سرتیری وو یا د نورو برخو حکومتي کارکوونکي. پاکستان وایي د امریکا لخوا په هند د توغندیو پلورل چې څو میلیونه ډالر ارزښت لري ښایي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې وضعیت چې د مخکې نه په کړکچن حالت کې دی لا پسې خراب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدې تېرې سه شنبې په ورځ په هند لس د هارپون بلاک توغندي شپاړس اوبتلونه او د یو شمیر نورو پوځي وسایلو د پلورلو سره موافقه وښوده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په هند د دې وسلو د پلورلو په هکله یې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د وزارت ویاندي عایشی فاروقي خبریالانو ته ویلي دي چې دا کار به سیمه نوره هم بې ثباته کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي وروسته تر هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې ادارې د خپل هیواد د مرستو د بندولو خبر ورک، ګڼ شمیر اروپایي او نورو هیوادونو ورسره خپل ملاتړ څرګند کړی. د اروپایي هیوادونو لپاره د WHO مسؤول ویلي دی چې د دې هیوادونو په ملاتړ حیران شوی. د WHO دغه مسؤول همدارنګ وویل د یو شمیر هیوادونو او ادارو لخوا ورته مالي مرستې رسیدلې دي او دا اداره خپل مالي چارې ارزوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې تېرې سه شنبې په ورځ په WHO د خپل هیواد مرستې په موقتي توګه بندې کړلې. کورونا وایرس د جمعې د ورځې تر سهاره پورې په ټولې امریکا کې 3,204 اتیا کسان مړه کړي دي. د جن هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس کورونا وایرس تر ډولو نه زیات د نیویارک ایالت ځپلی چې څه باندې 14,000 کسان پکې مړه شوي دي. د نیویارک ګاونډي ایالت نیوجرسي کې هم ډېر کسان مړه شوي دي چې شمیرې شاوخوا 3,165 ته رسیږي. د کرونا وایرس څه باندې 1,900 کسان د میشیګن او څه باندې 1,900 کسان د لوزیانا په ایالتونو کې مړه کړي دي. د کرونا له کبله د امریکا په متحده ایالتونو کې تلفات ورځ په ورځ زیاتیږي. په امریکا کې د کرونا وایرس لومړنۍ پیښه د روان کال د جنوري د میاشتې په 20 نیټې ثبت شوله او دا مهال پکې څه باندې 6,00,000 کسان په دغه ویروس اخته دي. امریکا په نړۍ کې تر ټولو ډېر تلفات لري او د کرونا ویروس مرکز بلل کیږي. او وروستی خبر دا چې برطانیې د پوځ هغه متقاعد غړی وستایي چې د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره یې تقریبا 40 میلیونه پاونډ راټول کړل. دغه پخوانی پوځي تورن ټام مور نومیږي چې 99 کاله عمر لري. هغه په خپل باغ کې 100 قدمه واخیستل او د روغتیایي خدماتو د ادارې سره یې د مرستې غږ وکړ. ټامور په دویم نړیوال جنگ کې په هند، برما او سوماترا کې نظامی خدمت کړی. د دې پوځي د پښې پورتنۍ برخه ماته شوې ده او د ګرځېدو لپاره یې ځانګړې ټایر لرونکي آلې نه کار اخیسته. هغه غوښتل چې 100 قدمه واخلي او وړاندې تر دې چې د همدې میاشتې په 13 نیټې 100 کلن شي د روغتیایي خدماتو ادارې ته 1000 پاونډ راټول کړي. خو خلکو ورسره 40 میلیونه پاونډه مرسته وکړه. د برطانیې ملکې د پخوانی پوځي ستایلی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. در نوریدونکو د میډیوټیک افغانستان په چوکاټ کې د ځوانانو شبکې د رضاکارانو په مرسته په خوست او پکتیا کې 9000 کورنۍ ته کور په کور له کورونا وایروس څخه د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې راپورټ کې واورئ.
د کورونا وایروس د خطر او له هغه نه د ځان ژغورنې په هکله د عامه پوهاوي دغه کمپاین د میډیوټیک افغانستان د ځوانانو شبکې له لوري پیل شوی او په رضاکارانه توګه ځوانانو پکې ونډه اخیستې ده. په خوست کې د میډیوټیک افغانستان سیمه ییز دفتر مسؤل سیف الله حیات آشنا راډیو ته وویل چې دا پروګرام د خوست په اسماعیل خیل او مندوزی ګربز او مساخیل او د پکتیا په مرکز ګردیز احمد ابا اوازې ولسوالیو کې ترسره کیږي.
میډیوټیک افغانستان به په دې کمپاین کې کورنیو ته صابون، همدارنګه مبالغینو ته یا رضاکارو ټیمونو ته دستکش او همدارنګه ماسک ورکړي، همدارنګه معلوماتي بروشری پکې دي چې خلکو ته به په ځانګړي توګه او په خاص ډول په دې برخو کې معلومات ورکول کیږي ترڅو د کورونا د خطرونو او ضررونو په اړه پوه شي.
سیف الله حیات زیاته کړه چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې به په خوست او پکتیا دواړو کې 9000 کورنیو ته د ځینو محافظتي توګو د ویش ترڅنګ په مستقیمه توګه د کورونا په اړه معلومات ورکړي. دا پروګرام د شپیتو مبالغینو په مرسته په 10 ورځو کې ترسره کیږي. په خوست کې د میډیوټیک افغانستان د ځوانانو شبکې غړی طیبالدین بریال وایي چې ډیر تمرکزي پر وقایوي تدابیر دی.
کرونا یو داسې وبا ده چې د هغې علاج ناشونه دی، خو وقایي تدابیر د هغې په مقابل کې نیولی کیږي. موږ به ټولو کورنیو ته دغه پیغام ورسوو، تر څنګ به د کرونا څخه د وقایې په مقابل کې هغه تدابیر دوی ته واضح کړو چې د کرونا څخه مخنیوي په مقابل کې هغه مؤثر واقع کیږي.
تر اوسه په خوست کې د کرونا وایروس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا د برخې د مسؤلینو په وینا په پکتیا کې پر دغه وایروس د ککړو کسانو شمیر 100 ته رسیدلی. د یاد پروګرام ګډونوال او رضاکار مبالغ خلیل جان ګربزوال هیله مند دی چې له دې لارې به وکولی شي خلکو ته د کرونا په اړه د لازمو معلوماتو په ورکولو سره هغوی وقایوي تدابیرو ته وهڅوي.
هغو مستحقینو ته چې دوی بېوزله دي، غریب دي، موږ کوشش کوو، هڅه کوو چې په پوره اطمینان سره ورسوو تر څو خلک د دې کرونا مرض څخه چې یوه ستره ناروغي ده چې هیڅ عقیده دین او مذهب نه پیژني بلکې یوازې د دې په اساس باندې چې انسان وژنه دوام کوي، نو د دې د مخنیوي لپاره موږ هڅه کوو چې ټول مستحقینو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې کچیرې د کرونا په مقابل کې جدي وقایوي تدابیر ونه نیول شي نو کېدای شي دا ناروغي په دغه هیواد کې په یوه ناورین بدل شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې یو.
امریکا غاک په نړۍ کې د دقیقو او صحیح معلوماتو بنسټ ایښودونکی ده.
د باوري خبرونو او معلوماتو لپاره یو با اعتماد سرچینه د ټولو اړتیا ده.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه.
خلک د نړیوالو مسایلو په اړه پراخه معلومات غواړي او امریکا غاک دغه معلومات برابروي.
امریکا غاک
د باوري ماسقو او هر اړخیزو معلوماتو منبع.
منځنۍ صفه 2 شپږ نوي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. دا هم د افغانستان د سیاسي حالات په اړه کې مرکه. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو له امله د جمهور رئیس اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ رامایستا سوی جنجال د هیواد په ګټه نه بولي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالشکور دادرس وایي چې په کار ده په داسې حساسو شرایطو کې واقع ګامونه پورته سي. رونا نورستانی له ښاغلي دادرس سره مرکه کړې ده.
ارستا ده چې د دوی د 5 کالو اداره په ورته بالا 5 کالو اداره په شوله چې دوی د دې استعداد نه لري چې د دې ټولنې انسجام او توحید شعارونه ولري، او هم د دې استعداد نه لري چې وسوایي مملکت د بحران څخه وساتي. د دوی استعداد په اخر وختو کې دې نتیجې ته ورسېدی چې حتی د ثاني ټولنې سره هم دوی نسی کولای چې خپل روان هغه سي چې د افغانستان ګټي غواړي وی ساتي. نو د ټولو ایل سره چې نتیجې ته ورسېږو، نتیجه دا ده چې د دوی په حاکمیت کې کامیاب خلګ نه دي. فلهذا د افغانستان د ولس داسې حالت کې افغانستان ولس راغلی دی چې ګواکې بې سرپوشه حرکت دی، یعنی مدیریت چې د دوی په ګټه دی د اوس دپاره نسته. دا چې دوی یو د دې قدرت نه لري چې دابل د قانون محدودی او حاکمت ته راولي، په دې معنا چې نهایت کمزوري دي، او دا چې بل د دې استعداد نه لري چې دا قناعت ورته ورکړي تر څو چې په افغانستان کې د ولس په ګټه یو تشکل ایجاد کړي. معنا د دې چې هم کمزوري دي او هم استعداد یې نشته. صرف یو شی پاتېږي، هغه دا دی چې لبده مرغه بیا هم لبده مرغه چې دوی د خپلو ګټو دپاره شپه ورځ اخته دي، نه خپله اوري او نه د بله. بده لا دا ده چې دوی په خپل تصامیمو کې استقلالیت هم چندانې نه.
دا درس هم دا څومره کولای شي چې د افغانستان اوضاع او حالات نور هم کړکیچن کې، لکه څنګه چې تاسو پیږي دغه شخړې د دواړو مشرانو ترمنځ، امریکای هم دې ته اړ کړ چې په دې باندې فشار وارد کړي، اقتصادي فشار او ان تر دې چې د خپل ځواکونو د ایستلو فشار وارد کړي. دا څومره کولای شي چې د افغانستان په نړیوال اړیکو باندې هم اغیزه ولري؟
اڅد متعلقات پر نیت هم باور می ضعیف دی، ځکه دوی په ټول تصامیمو کې کولای شي چې مؤثر رول ولري. دوی د تاکونو د وخت نه راپدی خو اته خطر هغه چې د افغانستان د سولې پروسه شروع شوې ده، افغانستان ټول ولس متحدي حالات ته هم په اصطلاح سره سترګې پلا، او هم په دغه خاصه زماني مقطع کې د ایالاتو د رهبری دغه کار وستایا، او ټول ورس اکثریت ویل چې متحده ایالاتو رهبری ښه ګام پورته کړی دی د طالبانو د تاریخ سره د مذاکراتو اخر د سولې پر خوا تګ او نږدې کېدل. بلکې د دوی ټول امکانات چې په افغانستان کې دي حاکمیت خوون کی، او تنا ته دوی هم قاطی تصامیم نیسی، ځکه هغه موافقت نامه چې دوی دیبانو د تاریخ سره لاسلیک کړی باید په هغه باندې فشارونه راوړي وای چې اوس په خوالا، یعنی پر لسم د پر شلم د پروسه شقال باید مذاکراتو ته خبري اواسي وای او بندیان خلاصي وای. دوی دا ونه توانېدل یا دا چې دقیق کار پر سوی د بندیانو پر لیست باندې، یا دا چې د افغانستان د حکومت سره یې نوې شریکه کړي، یا دا چې دوی نتم ښه نه دی. خو په هر صورت موږ یعنی د افغانستان خلک په داسې حساس او بد شرایطو څخه خلاص قرار چې دیوې خوا مو حاکمیت په دې مشکلاتو اخته دی، بې اتفاقي د حالت ته رسېدلې، ولس ټول لحاظه ګرو دی. یو د دغه یو تیت په تش نامه سیاست مدارانو، او د بلې خوا د دې ازلي او آسماني چې موږ په افغانستان کې مو بې له شکه زموږ روغتیایي سیستم هم ځکه خپل کوم خپل سیستم هم کمزوری دی، په ډیر بد حالت کې قرار لرو. اوس نو د خلاصون لار خلاصون بیا هم موږ دغه زموږ په اصطلاح سره دا څوک چې خپل قانون خو کاش کې د رهبری خصلتونه په ځان کې پیدا کړی وای. رهبران بیا تریخ غرب په بس په خاطر حتی منفیات څه کوي د ځان د وجلو اقدام کوي، خو د ولس په خاطر د دوی دانسته بیا هم کاش کې دوی سره وسوای چې ځکه د رسانو څه سره نږدې سوي دي، سره نږدې سي نه دوه کسه، ځکه نږدې سي نو ټول هغه څوک چې د سیاست ادعا لري تر څو چې هر ځیر تر د مذاکراتو بالاخره د سولې خواته ولاړو. غیر لاغز موږ د پاره په اوسنی شرایطو کې ډیر بد حالت راغلی، په ترناکي د قانون قرار لرو، هم صحیح لیاز هم په سیاسي او امنیتي او بالاخره تر ټولو بد ډیر بد اقتصادي حالت په مخ کې دی چې ټول یې کم تشویش سره مخامخ کړی دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اوري. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د اقتصاد د بیرته پرانستلو لپاره د درېمې مرحلې اعلان وکړ. ښاغلی ټرمپ وویل چې دوی به عادي ژوند ته د امریکا د ستنولو لپاره په تدریج سره پر مخ ولاړ سي. د بل خوا ټرمپ یو ځل بیا د روغتیا پر نړیوال سازمان د امریکا د مرستو پر بندېدو ټینګار وکړ. هغه وویل یاد سازمان د کورونا د وبا په مخنیوي کې کمزوري عمل کړی دی. نور حال
کله یوې خوا لا هم کرونا د خلکو روغتیا ته یو ګواښ دی، لبلې خوا د امریکا حکومت بیرته نورمال ژوند ته د امریکا د راګرځولو لپاره د دریو مرحلو یو پلان وړاندې کړی. د پلان په لومړۍ مرحله کې به عبادت ځایونه، رستورانتونه، سینماګانې او د ورزش ځایونه د ټولنیزې فاصلې په مراعات کولو سره د خلکو پر مخ خلاص شي. په دوهمه مرحله کې به پر ښوونځیو او غیر ضروري سفرونو باندې بندیز پورته شي، او د پلان په وروستنۍ مرحله کې به مامورین او کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ستانه شي. لبلې خوا ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یې پر چین متمرکز وباله چې د چهارشنبه په ورځ یې د روغتیا نړیوال سازمان د کارونو د ارزونې پورې هغه سازمان ته د مرستو د ځنډېدو خبر تایید کړ. ټرمپ له چین څخه امریکا ته پر راتلونکو مسافرو د نوموړي لخوا د بندیز د پریکړې سره د مخالفت کولو له امله د روغتیا پر نړیوال سازمان نیوکه وکړه.
د روغتیا نړیوال سازمان لارښوونې په یو مهم وخت کې د چین د پولو تړلو کې پاتې راغلی چې د دغه کار له امله د کورونا وبا ټولې نړۍ ته خپره شوه. دغه یوه ویرونکې او خطرناکه تیروتنه وه، یا هم شاید دوی په دغه اړه خبر وو.
د وبا په لومړیو کې ولسمشر ټرمپ چین او د روغتیا نړیوال سازمان ستایلی وو، خو د تیرې اونۍ په لومړیو کې خپل لهن ته تغییر ورکړو او دغه سازمان ته یې د بسپنې د ځنډولو ګواښ وکړو. د امریکا متحده ایالاتونه د روغتیا نړیوال سازمان ته د بسپنې ورکولو مهم هیواد دی. امریکا دغه سازمان ته تیر کال 550 میلیون ډالر، چې دغه سازمان د ټولې بودیجې 15% جوړوي، ورکړه. د بیل ګیټس بنسټ او ګیوی ایتلاف دغه سازمان ته د مرستو ورکوونکو دریم او څلورم سازمانونه دي. امریکایي میلیاردر بیل ګیټس دغه دواړو سازمانونو مالک دی. بیل ګیټس په خپل یو ټویټ کې د ټرمپ پریکړه محکوم کړي او هغه یې خطرناکه بللې. ډیرو نیوکه کوونکو د روغتیا نړیوال سازمان باندې وبا سره د مقابله کولو کې د پاتې راتلل له عمله نیوکه کړي. ډیرو هیوادونو د روغتیا نړیوال سازمان لارښوونې له پامه غورځولي او د وبا په لومړیو ورځو کې د دوی هیوادونو ته له چین څخه پر راتلونکو خلکو بندیز ولګولو. ان زنینی وکاکون کی وای چې د سازمان ارزیابی اړینه ده، خو دا ارزیابی داسې محل نه چې نړی د وبا د کنټرولولو هڅې کوي. دوی وای چې ارزیابی باید د وبا لپاره تر رسیدو وروسته تر سره شي.
I think Trump is very wrong to do this.
زه فکر کوم چې ټرمپ اوس مهال د دې کار په کولو سره ستره تیروتنه کوي. دا داسې معنی لري لکه څوک چې د اور وژونکو د اور وژلو د مایع پایپ داسې مهال چې د اور وژونکو ډله د کور د اور وژلو هڅه کوي بند کړي. ان کله موري د کار لپاره دلایل هم لري، دا وخت د کار لپاره مناسب نه دی.
د کووېډ 19 برعلاوه د روغتیا نړیوال سازمان د شيري، ګوزن، ملاریا، ایبولا، خوارزواکۍ برعلاوه نورو ناروغیو سره مبارزه کوي. سازمان ویلي چې دوی به د امریکا د مرستو له امله رامنځته شوی خلا د ډکولو لپاره له خپلو ملګرو سره مشورې وکړي.
کله چې موږ ویشل شوي یو، وایروس له دغه حالت څخه استفاده کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په مناسب وخت کې د شفافیت یقیني کولو ته ژمن دی.
زه فکر کوم دا فشار چې شاید یقیني دی به په سیرونو او د روغتیا نړیوال سازمان په ریفورم منتج شي، څو دا یقیني شي چې دا سازمان د عامه روغتیا د ساینسي لارښوونو پر مټ وړاندې ځي، نه د چین او یا هم د نړۍ د نورو مشرانو د خواهش مطابق.
د امریکا د بسپنې په ځنډولو سره ان د روغتیا پر نړیوال سازمان نیوکه کوونکي اندېښمن دي. دوی فکر کوي چې د ټرمپ چلن به د روغتیا پر نړیوال سازمان چین ته پر دغه سازمان د خپل اغیزې د لا زیاتولو موقع ورکړي. احمد الله چوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
درنو ریدونکو، په پاکستان کې تیر کال د ډینګو د تیبي د خبرېدو په محل چې 15 او 1 کسان یې ووژل او په لسګونو زره نور یې په دې مشکل اخته کړل، ډېر خلک د عصري درملو پر ځای پر یوناني داروګانو ډېر اتکا وکړه. دوی وایي چې په اوس وخت کې د یوناني داروګانو کارول کولی سي د کورونا د وایروس په وړاندې هم ګټور تمام سي. خو ډاکټران دا مساله نه مانی. نور حال پر پورت کی ووري
په پاکستان کې وزره کسان په کرونا وایروس اخته شوی دي. په پیښور کې لا تر اوسه خلک په کور نه کینی، په آزاد توګه تګ راتګ کوي، مارکیټونه ته ځي او ځینې خلک په دې باور دي چې یونانی دارو کولای شي له کرونا وایروس څخه وساتي. د سلیمان خان په نوم یو بزګر وایي
مالخ پلو مشرانو څخه اوریدلی دي چې اوګه او ادرک د وایروس لپاره ډیر ښه دي، موږ یې اوس کارو که خدای کول ګټه به ورسوي.
د تنویر شهزاد په نوم یو خیاط وایي
یو ملګری ډاکټر راته وویل چې زعفران لرونکی چای وڅښه چې د ریزش مخه ونیسي او د ستوني درد به هم ونه لري. زه ډارم چې دغه وایروس مخه به ونیسي،
خو ډاکتران دا شیان نه توصیه کوي. د جاوید حمید په نوم یو ډاکټر وایي
زعفران کې
قهوه کې داسې هیڅ اسناد نشته چې زعفران لرونکی چای د درملنې ځواک ولري.
په پیښور کې یو شمېر کسان وایي چې د کورونا وایروس هڅې د حکومت پروپاګاندا دی. د جبران جوزف په نوم یو اوسیدونکی وایي
د کورونا په نوم هیڅ شی نشته، لاس ورکول زموږ د دود یوه برخه ده او دوی غواړي چې له موږ څخه یې واخلي. زموږ کلیسا تړل شوې ده او موږ ته اجازه نه راکوي چې آن عبادت پکې وکړو. دا ټول د حکومت پروپاګاندا دی.
د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه په پاکستان کې 128 کسان د کورونا وایروس له کبله مړ شوي دي. ډاکټرانو خلکو ته ویلي چې دا وایروس جدي وګڼي. د جاوید حمید په نوم ډاکټر وایي
دغه شان افکارو پر ځای خلک باید د اجتماعي واټن د رامنځته کېدو او له ضرورت پرته له کور څخه د نه وتلو په اړه هغه تایید شوي سپارښتنې تعقیب کړي.
په داسې وخت کې چې د کورونا وایروس لپاره اوس هیڅ راز درمل موندل شوی نه دي، ډاکتران له خلکو غواړي چې یوازې دې په عصري درملو باور وکړي.
زه بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې د ورېدو ولسوالۍ نه
تاسو نه راځو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني داسې لهونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
دا هم د بلخ په ولایت کې د دهقانانو د ستونزو په اړه کې رپورت. په بلخ کې دهقانان وایي چې په ژمي کې تر پلاستیکو لاندې سبزي کرلی، خو د کورونا وایروس په خاطر بازارونه قرنټین شوي دي، نو د دوی حاصلات به سږ کال د پخوا په څیر عاید ونه لري. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له مزار شریف څخه رپورټ راستولی.
د بلخ یو شمیر دهقانان چې د ژمي پر وخت د وړي لپاره د سبزی د کښت تیاری نیسي، تر نورو دهقانانو زیات حاصل اخلي. دوی اندېښمن دي چې سږکال د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر بازارونه بند شوي دي، نو د دوی پر عایداتو به منفي اغیز وکړي او د دوی محصولات به نورو ولایتونو ته ونه لیږل شي. د بلخ د دهدادي ولسوالۍ یو تن دهقان عبدالرشید وایي چې تر پلاستیک لاندې سره رومیان کرلی، وای ټول جمعي خواري کړي او څو ورځې وروسته به رومیان حاصل ورکړي.
رومیرا د موي جدي تخمې ازيره پوش مکنیم د زمين ته جوه میګریم مې او نیولای ازي کا ازره ګلان شو.
د جدي په میاش کې تخم کړي او دوه میاشتې وروسته بیا بوزغلې تر پلاستیک لاندې کړي او په دې ورځو کې تر پلاستیک لری کوي چې بل میاشت کې حاصل ورکړي. خو سږ کال د کرونا له خاطر بازارونه قرنټین دي، کېدای شي د دوی حاصلات بازار کې خمر کېټونه لري. دوی وایي چې هر کال یو جریب ځمکه څخه د 100,000 افغانۍ څخه تر 150,000 افغانۍ پورې حاصل اخلي، خو سږ کال چې بازارونه بند دي، اندېښمن دي چې حاصلات به په بازار کې خرڅ نشي. دا رومیان تر پلاستیک لاندې وختي کرل کیږي او له موسمي فصلونو مخکې حاصل ورکوي. کریټ یې په 400 افغانۍ پلورل کیږي، خو چې د نورو سیمو رومیان بازار ته راووزي بیا یې نرخ کمیږي. اوس دهقانان تر پلاستیکونو لاندې ځینې سبزي کری چې تر وخت مخکې رسیږي، نرخونه یې هم لوړ وي او دهقانان ښه عاید ترلاسه کوي. یو بل دهقان محمد حکیم د رومیانو د حاصل پاړوي چې دوی اوس اصلاح شوی تخمونه کری زکه یا عیدات زیاد شوی دی.
تخمه اصلاح شده اصلا تخمه رو خود ما بدست خود گرفتیم اصلاح کردیم. از خارج میاد تخمه رومی بادرنگ کدوچه.
اصلاح شوی تخمونه کری دا تخمونه دوی خپل اصلاح کردی او خارج نه هم دا سبزیجات و اصلاح شوی تخمونه رازی. نو زکه دا دهقانان و حاصلات ښه شوی دی. سکل د پسرلی په موسم کې بارانونه وشول او هوا د څو ورځو لپاره یخ شوه چې د یو شمیر دهقانانو تر پلاستیک لاندې کرل شوی سبزی چې لمر ته یې ښکارا کړې وه وچه شوې ده. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
عراقي فعالان وایي د کورونا وایرس پرېدل امات نه ده. د امریکا غږ خبریال هیدر مردوک په دې باره کې له استنبول نه دا رپورټ رالېږلی دی. عراق په خپل معاصر تاریخ کې د ستر ټولنیز او سیاسي تحریک د مشکل سره مخامخ و چې په ټول هیواد کې احتجاجونو دوام درلود. په داسې حال کې چې ستونزه د دغو احتجاجونو سره مبارزه وه چې حل یې کړي د کورونا وایرس خپور شو او وځلید. احتجاجونه اوس تقریبا په لارو کوڅو کې نه لیدل کیږي، مګر دوی وایي دا یو ځنډ دی نه د دغه پاڅون پای ته رسول. منګ د لومړي ځل لپاره د جنوري په میاشت کې په بغداد کې د تحریک په میدان کې علي المقدم ولید. د په یو خیمه کې اوسېده د لسګونو زرو نورو سره د خپل حکومت په خلاف احتجاج کوو. د بغداد لارو کوڅې اوس آرام دي. المقدم په هفته کې یو ځل د سبا اخستل لپاره بهر وځي. المقدم وایي پاتون په هیڅ وجه پای ته لا نه دی رسېدلې. المقدم وایي د دغې وبا فشار به په موقت ډول په حکومت باندې کم شي. کله چې دغه ساري ناروغي ورکه شي احتجاج کوونکي به د مظاهرو لپاره چمتو وي او دوی باید مظاهره وکړي. په سلګونو کسان په عمومي مظاهرو کې چې د تیر اکتوبر په میاشت کې پیل شوي وي ووژل شولو او په لسګونو زره نور ټپیان شولو. فعالانو ویل دوی د فساد، فقر او د حکومت د اساسي خدمتونو لپاره مبارزه کوله. عراق د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو په علت په ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز ولګاوه او د احتجاج کمپونه په درس هېواد کې خالی شول. د عراق حکومت د جمعې په ورځ د کووډ 19 مثبتې پیښې حساب کړلې او وایي اتیا تنه ورنه مړه دي. المقدم بیا وای لیکن احتجاج کوونکي زیاتوي خای د کورونا وایرس دومره خطرناک نه وي څومره چې د عراق قوي ملشی دي. د ځینو هدف مظاهره چند. المقدم وروسته له هغې پټ ګرځي چې د مرګ ګواښ ورته وشو. عراق د ولس کلن جنگ نه وروسته لا پخوا خوار شوی او نسمن شوی دی او د کورونا وایرس په ارتباط بندیز اقتصاد د خرابېدو د ګواښونو سره مخامخ کړی دی. لیکن روغتیا پالان وایي د هیواد روغتیایي سیستم د دغې ساري ناروغۍ پراخه خپرېدل نشي اداره کولی، ځکه نو بندیز لګول یوازنی اختیار دی. ادریس زید مختار د طب د پوهنځي د شپږم کال محصل دی او د کورونا وایرس ته د ځواب ویلو رضاکار دی. اوای موږ پوهیږو چې عراق یو پرمختلونکی هیواد دی او که د کورونا وایرس خپرېدل همداسې دوام پیدا کړي موږ د روغتیایي خدمتونو د نه موجودیت سره مخامخ کیږو او روغتیایي خدمتونه د کورونا وایرس د مخ په زیاتېدو غم نشي خوړلی. ځکه نو ښه طریقه یې دا ده چې د ژغورنې له اقداماتو نه کار واخلو او په ټول هیواد کې د خپرېدو مخه ونیسو. مختار وایي عراق په ژوره توګه ویشل شوی دی، مګر په دې وروستیو کلونو کې بېلابېلې ډلې سره متحد شوي دي چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې وجنګېږي. دی وایي که دوی دا کار وکړي دوی د دغه ساري ناروغۍ په خلاف مبارزه کې هم متحد کېدای شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.